په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی هم خبرونه لرو. له کندهار څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتک په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن غرمه شاوخوا 12 بجې پیل شوه. په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې وویل چې دواړه خواوې پر یو بل ډسې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستاني ځواکونه او همدارس لارویان ټپیان شوي دي. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي خو اوس د جګړې له کبله بند ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې د لار د دواړو خواو ترمنځ د دخلو له کبله تړل شوی و. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پاریدو سبب کیږي. د تازه نښتې په اړه طالبانو او پاکستاني چارواکو څه ندي ویلي. د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي استاذ طارق بخید چې کابل ته په سفر تللی د 2023 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې بخید پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره همدارس په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړیدو او په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان د دفتر د پرانستنې پاره خبري کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال د افغانستان غزنی ښار د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی وایي چې د بشري مرستو په دوام کې کابل ته 40 میلیون ډالر نورې رسیدلې دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یو ونی کې دوهمه 40 میلیون ډالری مرسته ده چې کابل ته رسیږي. دغه بانک نن په یو خبر پانه کې همداراس ویلي چې دا پیسې د افغانستان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په وروستیو کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو 1 میلیارد ډالرو د مصرف په اړه چې دی د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د پاړه پښتنه کړې و معلومات نه دی ورکړي. دا پیسې د په وینا د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان ته استول شوې دي. په هلمند او لغمان کې په دوه ترافیکی پیښو کې څلور تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د حکومت رسمي خبري اژانس په اختر پرون خبر ورکړ چې د هلمند په ترافیکی پیښه کې لشت لږه دوه تنه مړه شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. دغه اژانس پر اساس د کابل جلال آباد په لوی لاره کې د لغمان ولایت په عزیز خان کس کې د دوه موټرو د ټکر په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لشت لږه 386 وشل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه خبر کړ ویلي چې په وشل شویو کې 35 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هم دراس ویلي چې په وشل شویو ماشومانو کې 3 تن افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وشل شوی چې شمیر یې 123 ته رسیدي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې لخپل چینایي ساری شی جینګ پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگټن او پیکینګ پر په ترینګل اړیکو کې سره کرشي څرګندې کړي. ولسمشر بایدن نن یک شنبه په انډونیزیا کې د جی شل د سرمشیزي په څنډه کې له شی جینګ پینګ سره ولیدل. او انګلستان د 2022 نړیوال شل اوره جام اتل شو. انګلستان نن په پایلوبه کې له پاکستان سره مخامخ شو او د دې لوبې له لوري د پاکستان لوري د 138 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 15 لوبغاړي او 15 اضافي توپونه یې لرل. د پایلو به شل لوبغاړي د انګلستان سام کران و پیژندل شو. د په څلور اوورونو کې د پاکستان 3 لوبغاړي وسوځول او یوازې 12 منډې ورکړې. زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د څونه لا هم د سې جوړ ستر بولې سمش د لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کیږي.
د افغان شزو له دې ډول اندیشنو سره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیدی هم ځان شریک بولی. په اورزګان کې سلګونو کسانو په لاریون کې د سړک غوښتنه وکړه.
موږ د ولایت په ولایت پلاټ سړک را جوړو چې زموږ مریضان د چنای شفخانی پر ځان ورسي. دا ډیر وران دي خراب او پاتې دي.
دیورن کرشته چیرما د ګوریکا سیمه اوسیدونکو وای د طالبانو ادارې لپاره مغرزه ولیدي.
یو مشکل چې وبي بل تواوري کیږي نو خلک د ډېر لري لزانه وبرا وړي او د وبو د ستونزې سبا مخې په لارو کې واوري وشي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجو خبرې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د افغان میرمنو په وړاندې ورستیو محدودیتونو ته اندیشنه شي. دی ویلي دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې فقر زیات او له دغه هیواد د خلکو د تیشتې لامل شي. اغلی اميري د خبره د شنبه په ورځ دا وخت په خپل ټویټر پاڼه کې لیدل په ورته وخت کې یو شمیر شزینه فعالانی وایي د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکوي.
د طالبانو لولوري د محدودیتونو پر دوام په ځانګړي ډول روسي اقدام د چمیرمنی له تفریحي پارکونو منکړي امریکایي چارواکو اندېښنه خودلی. تازه د افغان خزو اونجونو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هغوی ته په خطاب کې چې له بنسټ پالنې یا افراطیت ویره لري ویلي دوی باید د طالبانو د دې سیاست په اړه هم چې افغان جونې او ښځې له کار او تعلیم ان له کوچنۍ خوښۍ لکه پارک له تګ هم محرومي کړي اندېښنه ولري. نوموړي د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا دا بنسټ پالنه به د بې ثباتۍ د بې وزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تیښتې لامل شي. اغلی اميري په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په یو تازه اقدام کې ښځې له تفریحي پارکونو او حمامونو منع کړي. د طالبانو حکومت ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تفریحي پارکونو کې د مناسب چاپیریال د نه موجودیت له امله دغه پرېکړه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافری کرندېګر هم د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پرېکړه چې میرمنې له تفریحي پارکونو منع کړي غندلې ده. د غشان د بشري حقوقو سازمان د آسیا څانګې مشرې پاتریشا ګاسمن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې طالبانو په دغې پرېکړې سره وښوده چې دوی هیڅ بشري حقونو ته درناوی نه لري. په ورته وخت کې به یو شمېر ښځینه فعالانې د طالبانو له لورې د افغان ښځو په وړاندې محدودیتونو ته په اشارې سره وایي چې نړیواله ټولنه باید د دغو محدودیتونو د لرې کولو لپاره یوه ورځ هم ځنډ ونه کړي. د ښځو د حقونو فعال مونسي مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که د یو انسان او همدارز له بشري اړخه د افغانستان قضیې ته کتنه وشي دغه وضعیت جدي د اندېښنې وړ دی. نړیواله ټولنه که یوه ورځ هم وروسته د افغانستان په اړه کومه پرېکړه کوي زموږ په باور یوه ورځ هم ناوخته ده.
اغلی مبارز وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو کړه د طالبانو حکومت نظر د دغه څرګندونو په اړه واخلو، خو دوی بیان زبیب الله مجاهد زموږ اړیکې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ښځو د حقونو یوه فعاله ظریفه یعقوبی نیولې او د افغانستان د خودجوشه مبارزه میرمنو د خوځښت د غړې فرحت پوپلزي د نیول کېدو په اړه هم ادعا شوې. د دغه دوو ښځینهو فعالانو همکاران ادعا کوي چې طالبانو د دوی ملګري نیولي او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو حکومت وین زبیب الله مجاهد د اغلی یعقوبی د نیول کېدو په اړه ویلي وو چې معترضه میرمنې د افغانستان نه بهر امر اخلي چې په خبرې د بې باورۍ فضا رامنځته کړي. په داسې حال کې چې طالبانو تل د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ځانونه ژمن بللي، خو له 15 میاشتو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، په دولتي ادارو کې میرمنې له کاره ګرځول شوي او په کور ناستې دي، په لرې واټن کې میرمنې له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري او په تازه اقدام کې میرمنې له تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو هم منع شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د قیوداتو او محدودیتونو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د طالبانو د دغو محدودیتونو په اړه چې وروستی پارکونو، سپورتي ځایونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز دی، د ښځو د حقونو له بې فعالې وړانګې هنري سره ژغېدلې م. هغې په پیل کې د رینا اميري له اندېښنو سره خپلې اندېښنې شریکې وبللې او وویل
ورځ تر بلې پر ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي. هغه په دې بحث کې چې مثلا د زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دوی ته ورکول شوي دي د دغه څخه ورځ په ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دغه بندیزونه چې مخکې وا پر دې باندې لګول شوي وو دوی د نورو روحي فشارو سره مخامخ وي. دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتیږي ورځ تر بلې، زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونو باندې اخته کیږي او دوی ته په ژوند کې نور هم د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کیږي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډیریږي، نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه ښه کوي او ډیر په بیره او په وهم کې دي. نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کیږي او دوی کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ولاړ شي او ځان ته لار او چاره وسنجوي.
داسې اوازې هم شته چې دا اوازې تاسې هم اورېدلي دي او که نه، وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله، و که ځینې مکتوبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي، خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې و پوهنتونو ته ځي. هغه کوم شرایط چې دوی وضع کړي دي ټوله ښځینه وو دغه شرایط منلي دي، خو بیا هم پر هغه سربیره باندې داسې مکتوب تللی دی چې یوه میاشت به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي په ښځو باندې پوهنتونونه هم بند شي. زه نه پوهېږم چې د دوی مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونه په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت ورباندې وضع کوي. د دوی د دغه څخه مطلب څه دی؟ کېدای ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده او ښځو ته یو سوال دی روزمره دی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغونه زحمتونه چې موږ کښلي دي. یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اوومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې د اخري سمستر دي. نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دوی باندې پوهنتونونه بند شي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوي چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي؟
چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي، هغه خو عادي ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دوی غږ پورته کړي، تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیانې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله. نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی شي چې دغه باره کې یو ژغ پورته کړي، په دغه باره کې یو داسې یو ژغ پورته کړي چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي. نو دا به شي
تاسو په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور داسې یو څه هغه کومکونه چې روزمره د دوی ته راستول کېږي پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي، چې مثلا ځینې یا د دوی هغه مشران چې اوس هم په ازاده پښه باندې کولی شي چې و نور هېوادونو ته سفر وکړي، پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې سیاسي محدودیتونه باید پر دوی باندې وضع شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې تر اوسه پر دوی د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی، خو دوی نور هر کار په ازاده پښه باندې کولی شي.
د ښځو د حقونو فعاله ورانګه هنري وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال او د ننګرهار برېښنا ریاست د پخوانی وین ظاهر عمار د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو لخوا له دې عملی نیول شوی چې په بدخشان پوهنتون کې د نجونو وهل غندلی و. ظاهر عمار داسې مهال نیول کېږي چې تازه طالبانو یو شمېر ښځینه فعالانې هم بندیانی کړي دي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د ظاهر عمار د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ظاهر عمار د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د اکتوبر میاشتې په 1 نیټه په ننګرهار کې د طالبانو له لورې ونیول شو او له درې ورځو وروسته د قومي مشرانو په ضمانت آزاد شو، خو د دوی په خبره د ازادېدو په سبا یې نوموړی د طالبانو له لورې بیرته جلب شو او نن یې لسمه ورځ پوره کېږي چې په اړه یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي عمار د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې په بدخشان پوهنتون کې طالبانو له لوري د نجونو وهل وغندل. د ظاهر عمر د کورنۍ د غړې او یو شمېر مدني او فرهنګي فعالان د طالبانو له حکومت څخه د نوموړي د خلاصون غوښتنه کوي. لیکوال او مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل په سالمو نیوکو د ځوانانو زنداني کول نور ځوانان زړه ماتي کوي.
دغه سې ځوانانو نیول، د دوی زورول، د دوی شکنجه کول، دا بالاخره ځوانان او د ټولنې خلک زړه ماتي کوي او د خلکو زړه د دې اوسني حالت نه نورم توري. دا کار چا نیولې وي موږ ته هیله لرو چې دا یو بې ازاره، یو متدل، یو نرم انسان دی، د دې نور نه زوري.
یو بل لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون هم وایي په نیوکو د ځوانانو نیول دوی ته دا پیغام ورکوي چې خبره یې نه اورېدل کیږي.
دا یوازې یوازې ځوانانو ته د نهیلې پیغام ورکوي او د دې پیغام ورکوي چې ځوانان په هر لار کې دلې شي، له وطن دی ووزي او یو چرته د خپل ژوندۍ د جوړولو لپاره چې چرته غږ اورېدل کیږي، چرته خبرې ته ارزښت ورکوي، ولکیږي حمل ته دی ولاړ سي. زه سخت خوشاله يم چې دغه حالت وینم او هیله مې ده چې خغله مار هر څومره ژر چې کېدلی شي بیرته خپل کورنۍ سره، خپل اولادونو سره یو ځای شي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د ظاهر عمر د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او ژباړن ظاهر عمر چې د تیر جمهوري حکومت په مهال د ننګرهار برېښنا ریاست په یان ګمارل شوی و، د طالبانو په حکومت کې هم د نیولو تر ورځې خپلې دندې ته دوام ورکړ. ظاهر عمر داسې مهال نیول کېږي چې تازه ادعا کېږي طالبانو خزینه فعالانې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی هم زنداني کړی دي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم طالبانو تر اوسه یادې فعالانې نه دي خوشي کړي. که څه هم طالب ویاندویانو تل ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته ژمن دي او د هیچا د سیاسي، مدني او رسنیز فعالیت مخالفت نه کوي، خو تر دې دمه سلګونه داسې ادعاوې شوي چې طالبانو سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او خبریالان نیولي او زنداني کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په اروزګان ولایت کې سلګونو کسانو نن یکشنبه په دې خاطر چې د طالبانو اداره د اروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړولو پر ځای د دهراوت ولسوالۍ ته لارې جوړوي لاریون وکړ. دوی په ترینکوټ ښار کې د لاریون په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر په دې تورن کړ چې خپل ولسوالۍ یعنی دهراوت ته پوخ سړک جوړوي، خو د اروزګان ولایت د مرکز سړک ته چې ډیر خلک پرې تګ راتګ کوي او د څنګلورو ولایتونو د اوسیدونکو د تګ راتګ لارې هم پرې سپرې دي پام نه کوي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
دا قهری دلی د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او پنځو ولسوالیو اوسیدونکي دي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو په وړاندې راپورته سوي دي. د شمیر سلګونو ته رسیدي نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د طالبانو د مشرانو د هغه پریکړې په وړاندې په غوسه و چې د اروزګان او کندهار د عمومي لارې پر ځای د دې ولایت د جهراوت ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې پیل کړې او د غلارې ته یې لومړی توب ورکړی دی او د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی عمومي لارې پرې ایښې ده. د چې پر سپینو کاغذونو یو لاړ شعارونه هم لیکلي وو او له ځانه سره یې لیږدول، پرې لیکلي وو چې موږ د فرعي لارو پر ځای د عمومي لارو د رغولو غوښتنه کوو چې د ټولو خلکو ستونزې ورسره حل سي. موږ تبعیض نه منو او د خپل حق غوښتنه کوو. د دغه لارینوالو له ډلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زمانو محمد اعظم دی د جوړې د ولسوالۍ سره غلې ما زه ولایت په ولایت سړک غواړم، ولایت په ولایت چې را جوړ سي دا زموږ د ټول ولایت روزګان د ولس د علما کرامو، سپینژورو، مشرانو د ټولو دا غوښتنه ده. د حکومت اسلامي څخه، د امارت څخه، د امیر المؤمنین څخه موږ د ولایت په ولایت پلان سړک را جوړو چې زموږ مریضان د چنای شفاخانې پر ځای ورسي. دا ډېر وران دی، خراب او پاتې دی. راوچو ورونه موږ هغه ته سړک جوړ کړو چې د ولایت د روزګان سره ور جوړ کړي. دا غو موږ ورکلې کوو په خوشاله او خدمت
د جراوت شروع کړي دي. اول به شي روزګان ولایت ته شروع شي،
اول ولایت ته باید سړک جوړ شي.
هر څوک چې د خپل ولسوالۍ غور نه کوي، خپل د ولایت غور وکړي، بیا دې وروسته د ولسوالۍ غور وکړي.
موږ د امیر المؤمنین څخه غوښتنه ده چې زموږ خلک، زموږ حق خلک تلپي. یو ولایت او پنځه ولسوالۍ، شپږ ولسوالۍ شاته پرتې دي. یو ولسوالۍ تلاری جوړي جاو ده، دا په خاوره جوړیږي، هغه ډمبریږي. دا زموږ د ولایت لپاره منظور شوی دی سړک.
دا په داسې حال کې د څو ورځو وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال او د جراوت ولسوالۍ اوسیدونکو د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ چې په پاخه او اساسي توګه جوړېده د جوړېدو پټې پرېکړه د غلارین کوونکو په ورستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستلی. چې پکښې کې لیکلې وه، د اروزګان ولایت لپاره په هرې لویو پروژو کې باید د ولسونو سره مشوره وسي. د اروزګان ولایت ولسونه د ولایت او افغانستان په سطحه د متوازن انکشاف غوښتنه کوي.
چیرې زموږ دغه برحقه غوښتنه ونه منل شي، موږ په خپلو مظاهرو ته دوام ورکوو تر څو د هغه پورې قرار کښېننو تر څو چې موږ غوښتنه منل سوې نه وي. وسلام.
د اروزګان او کندهار ترمنځ عمومي لاره چې شاوخوا 170 کیلومتره اوږدوالی لري، د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري چې له 3 لسیزو راهیسې د دغه ولایت خلک د رغولو غوښتنه کوي.
له خبرونو ور آخوا،
د امریکا د منځمهالو انتخاباتو په نتیجه کې دیموکرات ګوند پر سنایا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوری پالو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل دې جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین افروي.
د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې ډیموکراتانو په سنا جرګه کې 50 څوکۍ چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپلې کړې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د میرمن کاترین بریا په ټوله امریکا کې د منځمهاله ټاکنو له لارې د ډیموکراتانو پیاوړی واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګاله معلومېده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بیې ډېرې ختلې وې او جمهوری غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت مشر چک شومر تېره شپه وویل د امریکا خلکو په ښه توګه د ډیموکراسۍ ضد واکمنۍ رد کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د ډیموکراتانو واکمني د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایډن هڅو ته ښه لاره هواره کړه. دغه بریا دا هم یقیني کړه چې ډیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپله به د بایډن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د استازو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوري غوښتونکي ګټي او هغوی د بایډن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګه کې یې ډیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایډن ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې 150 څوکۍ هم خپله کړي، دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپله برلاسي پراخه کړي. بایډن په ورته وخت کې هیله ښودلې چې دوی به په استازو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپلې کړي، خو د دغه جرګې برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د ډیموکراتانو استازو په سنا جرګه کې له خپلې بریا وروسته د ډیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جناین د سقط د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له 2 خونو سنا او استازو جرګو جوړ دی چې ټولې 515 څوکۍ لري. په دوی کې 100 څوکۍ د استازو جرګې د غړو او پاته 415 نورې د استازو جرګې د غړو لپاره دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ډیورن کرښې ته څیرمه د کونړ د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکي شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې وو او د پاکستاني توپچي بریدونو له امله ګڼ شمېر کورونه او جایدادونه وران شوي دي. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال دا راپور واوري.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، په تیرو 11 کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخوا چې له امله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم لیا د وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد سالارځه
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو د پاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګ نور د آبادی کارونه روان دي. په دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه تسترګو کېږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګه دا خلک چې دي ډېر متضرره شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه، چې دغه ځای کې فرضي کرښه باندې ځای په ځای شوي او څاروي پکې مړه دي په لسګونو باندې، خلک پکې زخمیان شوي دي، کورونه یې وران شوي دي، خلک مهاجرتونو ته اړ شوي دي.
د همدې سیمې بل اوسیدونکي خیسته رحمان راته وویل یو شمېر مؤسساتې ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادۍ چارو ترسره کولو لپاره سروې کوي، خو په هغه کې هم توپیریز چلند کېږي. څوک چې پیژني د هغوی نومونه لیکل کېږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسؤلینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې د دغه ډول توپیریز چلند د مخنیوي او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسي چې کوم اثر وکړل دا موږ د دینه ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولې چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي دا د دې موسسي د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او کچرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده. دوباره دې دا سروي شي او که سروي نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورن کرښې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللي او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوي. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دا غي دغه یو مشکل چې وبي بیلته واوري کیږي نو خلک ډېر لری لری ځنه وبر اوړي او د وبو د ستونزې سبا مخي په لارو کې واوري وشي. دا شان د ویالو دا غي چې نو د فصلونو چې کوم ویالي دي د وبو هغه خراب دي، نو موږ دغه مؤسسات نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحه کتنه وکړي او څنګه چې کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ادامه ورکړي دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د مرستو په ویش او سرویو کې ورسره توپیریز چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
تاسو له پیغامونو
زخاری حمد الله یم د هلمند ولایت یم. دا اوس وخت کې پاکستان کراچۍ کې شپې ورځې تیروم. خلاصه زه نن خپله تللی یم دغه بچه جیل ته. بچه جیل ورته وایي دغه بچه جیل ته تللی یم چې هغونې د افغانانو ښځې او کوچنیان ناستې اده پاسه هغه نر چا رقم بندي سي هغه نر چا رقم ناست و پارسونی وخت کې چې ناست هغه کومه خبره نه لري ناست. اما صرف ته افغانستان او مشران ته او طالبان ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کړي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسي د زندان څخه. په دې زندان کې داسې ښځې ناست دي، داسې ښځې ناست چې قسم به خدای دې کباره جوړیږي. دغه روزنه دغه یو سل سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي هلته بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي. بیا به ښځې به خپل په جیل کې ناستې، نارینه به خپل په ځای کې ناستې. خلاصه خو هغه نر هر کله صحیح ده موږ چې دا ښځو شکایت وشي دا ښځې وباسې دې زندان څخه. زموږ خو دلته برید کار نه کوي چې دا اوس موږ هر څه کولای چې موږ نه شو کولای چې هر څه وکړو هغه نه شو کولای.
السلام علیکم، عجب خان یم د ننګرهار ولایت نه. د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت نه هیله دا چې د افغان مهاجرینو په برخه کې لږ همکاري وکړو. پاکستان کې ډېر په عذاب دي، په جان پولیس په عذابوي، پیسې موبایلونه د عجب سما ورنخلي او په بیلو بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړي دي. یو حال ټکول او ډېر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو دا هیله ده چې په دې باره کې ډېر کوشش وکړي، ډېر جدي ونیسي او خلک ډېر په عذاب دي، ډېر تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خاطر لاړ شي یا نور څه مشکلات خلک ډېر زیات لري، ډېر سره په عذاب دي پاکستان د هغه سره پوځیانو د پولیس سره.
مسلم یا خیلیم کونړ نه درته پیغام پرېږدم. د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبریال الیاس تایی دغه دوه کاله پوره کېږي. الیاس تایی ته د الله تعالی جنتونه ورکړي. او الیاس تایی یو داسې خبریالو چې زیاتو خلکو به د غږ ته تلوار چې دای سیب دي یو خبر وړاندې کې زادې صفونې غږ واوري د وطن دښمنانو الیاس دای پرینو خود چې دغه غږ په نور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او ازادي راډیو دې زنده باد وي.